ښه وختونه ولري.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه. لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه پرون د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې مربوط خانقاه خلیفہ په جماعت کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان دي. یو عین شاهد امریکا غږ ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځل ادا کول نه وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمېر عبادت کوونکي د ذکر لپاره راجمع شوي وو. تر اوسه پورې لا کومې وسلوالې ډلې د دغې مرګانې چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې. د طالبانو رهبر مولوی هیبت الله خونزاده د کوشنی اخلاق در رسیدو او د روزي د میاشتې د پات رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې پر نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو برحاله حکومت په رسمیت وپیژني. مولوی هیبت الله خونزاده ویل چې افغانستان په نړۍ کې د سولې او امنیت په تامینولو کې رول لري او د همدغه ضرورت لروی باید د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي ترڅو موږ وکولای شو چې خپلې ستونزې او مشکلات رسمان د ډیپلوماتیکي نورمونو او پرنسيبونو لمخه لنړیوالو سره مطرح کو. مولوی هیبت الله خونزاده په خپل بیان کې په بشپړ توګه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحه د توافقنامې پر عملي کولو تاکید وکړ. هغه زیاته کړه د دغه موافقتنامې لمخه متحده ایالات مکلف دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونکړي او د فشار اچولو په ځای باید د همکارۍ لاره ونیسي. مولوی هیبت الله خونزاده د جنکو د تعلیم په سر د راپورته شوي جنجال په اړه څه ونه ویل. خو د طالبان په حکومت کې د معارف وزیر مولوی نورالله منیب ویلی دی چې دا وخت 2.5 میلیونه جنکو په شمول 10 میلیونه شاګردان تقریبا په 16000 ښوونځیو کې درسونه لولي او 15000 استادان ورته ښوونه کوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د چهارشنبه په ورځ ایران ته د چین د ملي دفاع د وزیر جنرال وی فینګ هی له سفر نه وروسته ایران له چین سره په نظامی برخه کې د همکارۍ د پراخولو پریکړه کړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سعودي عربستان پایتخت ریاست ته په یو رسمي سفر باندې ورسېدو. د اردوان د دې سفر هدف دا دی چې د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ خراب شوی ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې بیرته برحال شي. له بلې خوا یونان ترکیه د ناټو له تړون په هوایي تمریناتو کې له ګډون کول نه منع کړه. د یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی وایي چې د روسیې د پوځ توپچی قواوو یوکرین ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش د سفر نه یو ساعت وروسته دغه هیواد پایتخت کیف په توغندو باندې وویشت. زیلنسکی روسیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سپکاوي تورن کړله. پرون د جمعې په ورځ د بیت المقدس د الاقصی په جومات کې د اسرایلي پولیسو او فلسطیني احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې 200 تنه ټپیان شوي دي. د بارما د پوځي رژیم یو مخالف ډلې د وسلو د رانیولو په غرض د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو تور رد کړی دی. د آزاد اروپا یو ژورنالیست امبرمن ویرا هرچ پر کیف باندې د روسیې د ځواکونو په حمله کې وژل شوی. چین او شمالي کوریا د کوډونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورګاړو تګ راتګ ځنډولې. په جنوبي سودان کې د تشدد په پیښو کې 450 کسان وژل شوي دي. په افریقایي هیواد کیمرون کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ له عسکرو سره د پوځي عملیاتو په دوران کې د وژل شوو یاغیان مړي په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل. د ترکیې وی محکمې د بلومبرګ خبري اژانس د دوو ژورنالیستانو په شمول 3 محلي ژورنالیستان چې د پیسو د ناجایز کاروبار په یوې دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي بری ذمه کړل. او د امریکا د فضایي پلټونو ادارې ناسا اعلان وکړ چې یو اسټرایډ یا آسماني کمر د مطالعې په غرض یې فضا ته د یوې تحقیقاتي بیړۍ د لیږلو لپاره خپل آمادګي بشپړه کړې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله د مزار شریف په ښار کې د دوه مرګانیو چاودنو غندنه کړې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د دغو چاودنو ذمواري قبوله کړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې نظامی مرسته کړې وه چې وسلې اوس هم په افغانستان کې پرتې دي خو ترمیم ته ضرورت لري. په واشنگتن کې د امریکا غږ د دفاعي چارو خبريال جیف سلیډن د پینټاګن د هغه ریپورت په حواله چې په دې ارتباط د کانګرس ته لیږلې ده ویلي دي چې متحده ایالاتو د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو ته د 2015 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ په مجموعي ډول څه باندې 83 میلیارد ډالر په بیه وسلې او مهمات ورکړي وو. او په داسې حال کې چې په تورکیا کې په فوق العاده ډول د انفلاسیون د لوړېدو له امله بنیادي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دغه هیواد د جنوبي ختیځ کوردنشین ولایت دیاربکر په شمول په ګڼ شمېر ښارونو کې خلک له ډېرو سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي ښوونځي ته ځي. د پوهنې وزارت دا شمیرنې په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل څخه له یوې میاشتې د زیات مودې د تیرېدو سره سره د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان او ځوانان د 2.5 میلیونه نجونو په ګډون په ښوونځیو کې زده کړې کوي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی نور الله منیر د سور د اتمې د پوهنی مجاهدینو د بریده ورځ په مناسبت په پیغام کې ویلي چې همدا اوس افغانستان کې نږدې 6000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. دغه وزارت د خبرونو رئیس او وین عزیز احمد رایان امریکا کې اشنا راړي ته ویل چې اوس مهال نږدې 6000 خزینه ښوونکي دغه وزارت
د هیواد 10 میلیونه ماشومان او ځوانان خوونځیو ته ځي. په هیواد کې نږدې 6000 خوونځي فعالیت لري. 2500 خوونکي د هیوادوالو د بچانو په خوونه او روزنه بوخت دي. څه کم 6000 خزینه خوونکي هر ورځ په منظم ډول د تدریس او خوونې لپاره خوونځیو ته ځي. لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې 2.1 میلیونه نجونې په خوونځیو کې زده کړې حاصلوي. د هیواد ټول پوهنتونونه د نارینه او ښځینه زده کوونکو په مخ پرانیستي دي.
د طالبانو اسلامي امارت په افغانستان کې څه باندې اته میاشتې وړاندې وخت د رسیدلو وروسته تر اوسه د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو ښوونځي تړلي پرېښي دي. د روان هجري شمسي کال د حمل په درېیمه د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال د نامعلومې مودې دپاره د انجونو د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت د خبرونو رئیس وایان عزیز احمد رایان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا ښوونځي به د یوې طرحې د جوړېدو وروسته پرانیستل شي. غلی راین وی چی اوس پر دغه طرح باندې کار روان دی. عزیز احمد راین وی چی ټول خزینه کارکونکو ته د نارینه کارکونکو په سیر ماشینه ورکول کی.
د نظام خزینه کارمندان که په دندو کې فزیکی حضور لري یا نه لري ماشونه او امتیازات په منظم ډول ورکول کیږي.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په داسې حال کې په خونځو کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول انجنونو زده کوونکو شمیر اعلان کړی چې تیره اونۍ د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې سیپ اپ چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځو په بند پاتې کېدو ژور خپګان ښودلی وو او ویلي وو چې اوس مهال 80% انجنې په خونځو کې له زده کړو محرومې دي. د ماشومانو ساتنې ادارې په دغه راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون انجنونو زده کوونکو څخه اوس مهال 850 خوندو ته نزي. افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د خوندو د بند پاتې کېدو مسله تر ډېره د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې په اساسي غوښتنه بدله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ادارو په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د خوندو د پرانیستو غوښتنې کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د کوچني اخر د رارسېدو په مناسبت په خپل پیغام کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته څرګند شوې پرته له دې چې د نجونو زده کړو ته اشاره وکړي ویلي دي چې موږ افغانستان کې د نارینه او ښځو ټول شری حقوقو ته درناوی لرو او ځان ورته ژمن بولو. څوک دې په دې اړه اندېښنه کوي او نه دې هم دغه بشري او تیپي موضوع د سیاسي مهل لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاري. د طالبانو مشر دا هم ویلي چې دیني او سري زده کړو لپاره د هیواد په ډیرو مرکزی او لورو پرتو سیمو کې نوي ښوونځي او مدرسې پرانیستي دي او د زده کړو لپاره د امن فضا برابر کړي. استادانو او مدرسینو ته په خپل وخت ماشونه اجرا کړي او تعلیمي نصاب ورته برابر کړي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
لایوی اونی بند ورسته طالبانو د کندهار په ولایت کې خبريال بسم الله وطن دوست لبنده آزاد کړ. خو یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې لتیرو لس ورځو راهیسې طالبانو سره په بند کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په ورته وخت کې یو شمیر خبریالانی او د ښځو د حقونو فعالینې چې په افغانستان کې د ګواښونو له کبله پاکستان ته تللې په اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو او ژورنالیستانو د ژغورنې لپاره دي لاس په کار سي.
له یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بنده آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول دی او د دویم ځل چې طالبانو بندي کړی وو. بلخوا لیکوال حمیره قادری وایي له تیرو لس ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې شاعر او خبریالو په هرات کې بندي کړی دی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر ژورنالیستان، مدني فعالین او د ښځو د حقونو فعالینې د جمهوري نظام له منځه تلو وروسته په وینا یې په افغانستان کې د تهدیدونو له کبله پاکستان ته تللي دي. وایي افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
خبرنگارای افغانستان با مشکلای جدی رو برو هستند. حقیقتا بس که بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهتر و برای نجات جانشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بسر میبرد. حقیقتا اینجا هم برای خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چیل تیرو اتم شراهیسی په پاکستان کې وسیږي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از 8 ماه به این طرف میشه که با پاکستان هستیم و متاسفانه همه خبرنگارانی که همسنگران ما هستن با ما یک جا کار کردن از 8 ماه به این طرف در پاکستان با بسرنوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
ما مونږ دې پر راتوشي وسه خپل حق پورته کو پر سو د زمون سرنوشت دوه معلوم شي او داخله چې دلته پاتې دي او زه واقعا چې مونږ فکر کوم دوی ډېر سخت حالت کې دوی زندگی کې په دې روزي مې شته کې او اته مې شته کې چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کې متاسفانه د پرسو انتقال شوی دي.
لنړیوال ټولنې غواړي چې غږ یې واوري.
خواست ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران ای است که خبرنگاران افغانستان فراموش نکنند و هر قدر زودتر میشه باید به خاطر کیسای ازی و بیرون کردن ازی از افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي له تیرو لسو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري دفتر او نورو ادارو مخ ته پرلت کړی دی.
امروز که ما به این تیم پیوستیم و توکن ایدی که برای عرص یک دلخوشی ساده برای ما داده بودن پاره کردیم و بعد از این ما دیگه هیچ چیز نمیگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
صرف یک توکن اولی را که ما از اداره سازمان بشری حقوق بشری یا سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکنش هم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل پاکستان نداریم، فقط خواست ما میسته که جست کیل اس، پلیز جست کیل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمیلادي کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام له سقوط وروسته په زرګونه کسان له افغانستان څخه وتل یا ګاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅه کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوې. پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي او پاکستان شاید د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورټ لري.
په تیرو څونیو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د زیاترو دغو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې. اټکل دا دی چې پاکستان کې د امنیتی پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبان اړیکې خړې پړې کړي.
کزه په دې اړه روخانه وړاندوین او وکړم، زه فکر کوم کورونا بلا پسې خراب شي. تر هغه دا چې ما د دواړو په اړیکو کې د بخي قطه کېدو توقع کوله، کته هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبان او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نخنکاني په راهکار کې دودي.
باور دا دی چې په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره خای دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي. خدای اقدام بدسوي
نظم ما خود د سه خیال د زما د نه نه چې پاکستان خو دې شه تلار هم واري چې د آئندم دا کار وکړي او دا سه یو ریواج جوړ کی دي شه نه او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او کنه وي د ځان تلار خلاصې داس د کار لپاره
نور په هن به سمو د وړاندې د پاکستان له خوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه غني او وايي چې پاکستان خای د افغانستان پر خوره د مخامخ بریک پر ځای افغانستان کې دننه د خپل مخالفینو تر راولو ته مخه کړی.
ان سو آی ثینک پاکستان ویل بی
زه فکر کوم پاکستان بل دی ورسته په دی اړه زیات محتاط وی، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان بل پولی پورې غاړي د پوزي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپل مخالفو مشرانو د تر راولو په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې تر سره کړی څخه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به پراتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمیر نور پوهان بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وایي چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
دا شي فکر کوي چې پر طالبانو د پاکستان له خوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
نو مخاند چې توان خو غالبا غیل لري، خو د غي مجبورتیا د مخیزه غونډه کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتي مسلې دي ورته، دویم په ټاکټیکل مسلې وبي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یو جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خو د طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربند له لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. له شپاړسمې میلادي پیړۍ راهیسې یو زیات شمېر چینایانو په خپل هیواد کې د نیستي او ډېرې بدې ورځې له امله د خواري او مزدوري او نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې وه، او ځینې یې د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته ولاړل او هلته آباد شول، او په کراره کراره یې د هغه هیواد تر ټولو غټه ټولنه جوړه کړه چې اوسني نسل ته یې لا تر اوسه د خپلو اجدادو د تاریخ سرګذشت خاطرې یادې دي. په دې اړه به له جانسبورګ څخه د خبریالي کیتی باټلیټ در لیږلې رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د جهانسبورګ د ښار د کمشنر د سړک په سر چې دغه ښار یو خطرناکه او پسمانده داخلي سیمه ګڼل کیږي، په آزاد میدان کې د سوزول شو فوزلو موادو د لوګي او لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي، او د کورونو د عمومي دروازو مخې ته هم بوی راځي. که لیدونکو په زیر متوجی شي نو ګوري چې دغه ښار په همدغه سیمه کې چینایي ساخ څو دنګي ودانۍ چې د پاګوډا په عنعنوي چینایي سټایل او طرز باندې جوړې شوې دي هم موجود دي. د بامونو په سر د خمارانو مجسمې جوړې شوې دي. یو شمېر چینایي دوکانونه هم لیدل کیږي چې په چینایي ژبه لیکل شوې زړې لوحې لورایا جوتیږي. جنوبی افریقا ته د چینایي کډوالو د راتګ لړۍ چې په 14 میلادي پیړۍ کې پیل شوې و، د 13 میلادي پیړۍ په پیل کې په هغه افریقایي هواد کې د سرو زرو او د غمو د قانونو د مندل کېدو لامل ګړندې شو. چینایي کډوالو د سرو زرو د قانون سره چیرما د لومړي ځل لپاره د چاینا ټاون یا چینای ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښوده چې بیا وروسته همدغه ښار په کراره کراره پراختیا وموندله او د جوهانسبرګ نوم یې غوره کړ. چینایي تاریخ پوهې میلانیا په دې اړه ویل:
When word started seeping out of gold mines and diamond mines becoming attractions and many people came out here in search.
کله چې دلته د سرو زرو د قانونو او د غمو د قانونو اوازې خپرې شوې د نورو ملکونو د خلکو توجه را جلب کړه او ډېرو یې د دولت او پیسو په تلاش کې د خواته مخه کړله. په چینایي ژبه د جانسبرګ معنا هم ګمسان یا د سرو زرو غار دی.
نوموړی وایي چې چینایان په لومړي سر کې د ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او تنګ نظرۍ له مشکل سره مخامخ شو او دا هغه زمانه وه چې د نژادي برتري پر بنسټ د سپین پوستو د اپارتاید نظام لا په جنوبي افریقا کې قبضه نه وه قایمه کړې. د اپارتاید رژیم په 1928 لمریز کال کې قدرت ونیو. نوموړی وایي د مختلفو نژادونو د وګړو ترمنځ په خپل منځونو کې ودونه منه وو.
The Chinese, with everyone else here being classified as part of a particular racial group, there were only certain things that were open to you. So you technically you could only go to
دا چې دلته چینایان هم د نورو خلکو په شان دی یو مشخص نژادي ډلې په توګه صنف بندي شوی وو، یوازې ځینې ټاکلو فرصتونو ته لاسرسی درلود. نو له تخنیکي لحاظه هغوی کولی شول چې په ځانګړو شوو او مشخصو سیمو کې واوسیږي او هماغلته ښوونځي ته لاړ شي.
په جنوبي افریقا کې په کال 1923 لمریز کې د اپارتاید د ختمېدو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو سره سم په عمومي وضعیت کې بدلون راغلی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
په ترکیه کې د ښځو د وژنې د ترلاسو احصایې له مخې په اروپا کې ډېر بد نوم لري. په ترکیه کې یوې ډلې د ښځو د وژنو د مخنیوي په هدف رخ پورته کړی، خو ښایي چې په محکمه کې د یوې دوسیې له مخې د دې ډلې فعالیت بند سي. اوس دا ډله په ټوله ترکیه کې د سرتاسري احتجاج دپاره سړکونو ته راوتې او د ښځو د خوندیتوب حق غواړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په استانبول کې احتجاج کوونکي د هغو ښځو تصویرونه ښیي چې اکثره یې د خپل میړونو او ملګرو لخوا وژل شوي دي. د ښځو د ناموسي وژنو سره د مبارزې یوې ډلې د روانو زور زیاتیو د مخنیوي دپاره اعتراض کړی دی، سو دغه بحث په سیاسي اجنډا کې شامل شي او د حل لار ورته وموندل شي. مګر اوس دغه ډله د خپلې بقا دپاره مبارزه کوي، ځکه چې د ترکیې حکومت پرې تور لګولی دی چې د دې ډلې مبارزینو کورنیو ارزښتونو او اخلاقي مسایلو ته پام نه دی کړی.
زه سخت غوسه یم، ډیره پریشانه یم. دا د ښځو سره یو بل ظلم دی چې کیږي. موږ د جنایت خلاف راپورته شوی او دولت را سره نه دریږي.
دغه ډله په ترکیه کې او د ترکیې نه بهر د خپلې دې مبارزې لوجه ستایل شوې ده. دوی ویلي مقاماتو ته دا د شرم خبره ده چې د ښځو حفاظت نشي کولی. دغه مبارزین هم دغه راز د تاوتریخوالي د قربانیانو کورنیو ته د حقوقي مشورو زمینه هم برابروي.
مونږ به د ښځو وژنې بندې کړو. دا بیخي زیات ډارونکی عمل دی. مونږ صرف یوازې دا خبره نه کوو چې که وتړل شو څه پیښیږي، بلکې دا وایو چې مونږ خپلې مبارزې ته ادامه ورکوو او نه پرېږدو چې دا ګروپ بند شي. خو د بندولو دا هڅه د ښځو د حقونو د مبارزې ضد د عامه دموکراتیکو سازمانونو د فعالیتونو د ځپلو یو جرم او د پالیسیو د تضادونو یوه برخه ده.
ځینې کارپوهان د قضیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محافظه کارانه پالیسۍ په بنیاد د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ګڼي، مګر حکومت دا تورونه نه مني. اردوان ترکیه د استانبول د کنوانسیون نه چې د ښځو د خوندیتوب لومړنی نړیوال سند دی ایستلې ده، ځکه چارواکي فکر کوي دغه تړون فامیلي ارزښتونه له پامه غورځولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بشري حقوقو په سګنی کلنی راپور کې راغلي دي چې په ترکیه کې د ښځو سره زور زیاتی شوی دی.
This platform's been highly successful.
د دې ګروپ د مظاهرو له عمله د ملک په ډیرو سیمو کې خلک په دې مسالې خبر او پوه شوي دي، او دا ځکه چې د دې سازمان د بریالیتوبونو له کبله یو لړ هڅې روانې دي چې فعالیتونه بند شي.
نو وجل شو خو خپل خپلوان چې د دې سازمان کلک ملاتړ کوونکې دی وایي د دې مبارزین سره تر اخره دریږي. د دې احتجاجي غونډې په اخر کې د وجل شو خو نمونه ولسل شو. پر راتلونکي غونډې کې به د دې لیست نوی نمونه ولسل شي.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا اداره یا یو ایس ای آی ڈی د ساحل او د چاد د جاهل د کاسی په سیمو کې هغه خلکو ته چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي د 3.8 میلیون ډالرو د بشري مرستې نه علاوه څه باندې 311 میلیون ډالر بشري مرستې برابروي. د یو ایس ای آی ڈی په رستي ونده کې باوریږي غلا، نباتي تیل او د خوارزاکۍ د علاج لپاره خاص خواړه شامل وي چې دا له محلي مارکیټونو نه د خوړو درانولو لپاره د سندونو او نقدو پیسو نه علاوه دي. دغه بودیجه رواني ملاتړ د هغو ټولنو لپاره هم برابروي چې جنگ ور باندې تاثیر کړی وي. همدغه راز استراري سرپناه د سکولو پاکي وبو د ناروغیو د خپرېدو مخنیوي او د روغتیا ساتنې په مرسته برابروي. دغه مرسته په مهم وخت کې وشوله په داسې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې څه باندې 15 میلیون خلک به په شنو شپو کې په لویدیځ افریقا کې د راتلونکي موسم په وخت کې د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. دغه دوره د کرلو او فصل اخستلو ترمنځ، یعنی د مې له میاشتې نه تر اګست میاشتې پورې ده. په نمونه یي ډول په ټولو بزګرو ټولنو کې خواړه خلاصېږي. په ساحل کې په موجوده کمزور فصل او د جنگ په تاثیراتو سره وضع خراب شوې ده، او د کورنۍ د خوړو ذخیره او منابع خالي شوې دي. د دې په نتیجه کې چې باندې 40 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. د چاد د جاهل کاسا په لویدیځ افریقا کې وسیمه ده چې پکې کیمرون، چاد، نیجر او نایجیریا شامل دي. په تیرو 12 کالو کې د تروریستي ډلو بوکو حرام او د لویدیځ افریقا داعش ډله د تاوتریخوالي په نتیجه کې 12.1 میلیون خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. تقریبا 3 میلیونه خلک په زور خپل کور کې لري خو دولت مجبور کړی شوی دی. او په ټوله سیمه کې د کافی سرپناه، د سکولو د پاکې اوبو او اساسي حفظ الصحې موجودیت نشته. همدغه راز د خوړو نه خوندیتوب جاری دی. امریکا د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدی خو د چاد د جاهل کاسې او د ساحل د سیمه لپاره څه باندې 940 میلیون ډالر مرسته برابر کړی ده. د دې لپاره چې د بایدن د ادارې په ژمنه باندې ټینګار شوی وي چې د افریقا سره همکاري او بوختیا زیاتوي، یو ایس ای آی ڈی په تازه وخت کې د لومړي ځل لپاره د یو بشپړ غړي په حیث د ساحل د ائتلاف د عمومي اسمبلی په دریمه کلنۍ غونډه کې برخه واخیستله. د دغه بشپړ غړیتوب موقف به د مرسته ورکوونکو سره انډیوال، خصوصي سکتور او کوربه حکومت ته به نوې فرصت ورکړي چې د پرمختګ قوي کولو سره مرسته وکړي او په ساحل کې کوششونه اصلاح کړي. امریکا به لارو چارو ته سترګې په لار وي چې په لویدیځ افریقا کې د وده کوونکو بشري ضرورتونو غم وخوري.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنور
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.